سلام ستړي مشي د شپې نه بجی دي تاسې مخه کلاساتي راټیو ناوړي اوس د ساده ری خبرونه څلور ساعته دوام لري اساله شپږو د مخام تر شپږو پالاندو سپونو نه سی وش پنځه وش مترو او د مخام ل شپږو د سار تر شپږو په منځني صفاتو ل شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایشوریت پریس او سی این این په ګډون د ډېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو جمهوري غوښتونکو نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو ګټلو لپاره د اړتیا وړ 200 الکترال کالج یا د انتخاباتي پلاوي رایې ترلاسه کړې او خپلې سیالۍ کاملا هاریس ته ماتې ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې ټرمپ خپلو پلویانو د انتخاباتي کمپاین ټیم ته د بریا مبارکي ورکړې وه. ټرمپ دا وینا د فلوریدا ایالت په پالم بیچ کې د خپلو پلویانو ترمنځ کړې او زیاته کړې وه چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به د امریکا لپاره خپلې ژمنې عملي کوي. د نړۍ یو شمیر مشرانو ټرمپ ته د هغه د بریا مبارکیانې ورکړې دي. ټاکل شوی چې د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر به د 2015 کال د جنوري په 16 لوړه وکړي او خپل کار به پیل کړي. د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تیر کال پرتله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. د ادارې نن چهارشنبې په خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې پر نږدې 43,000 هکټاره ځمکه کوکنار کرل شوي دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کوي چې طالبانو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی او د راپورونو پر بنسټ تیر کال د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی و. د طالبانو حکومت روسه د ملګرو ملتونو د دې نوې سروې په اړه څه نه دي ویلي. ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې سروې ښیي چې سږ کال د کوکنارو د کر مرکز د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست سبا پنجشنبې په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د سختو بارانونو او ځینو ځایونو کې د خاورو او دوړو د طوفان د پیښېدو اټکل کړی دی. د ادارې همدارنګه ویلي چې په شمال ختیځو مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې هم د سالنګونو په ګډون د تیزو بادونو د پیښېدو امکان شته. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې اورښتونو او ورسره ملو سیلابونو په افغانستان کې د لسګونو کسانو ژوند اخیستی او په اکثره ولایتونو کې مالي زیانونه اړولي دي. د هوا په سړېدو سره د دې پیښو زیانمن خلک د سرپناه د نشتون نه شکایت لري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د پیل شوې لوبې لومړۍ پاڼه بشپړه شوه او افغان لوبډلې 234 منډې وکړې. دغه سیالۍ چې د عربي متحده اماراتو د شارجي په لوبغالي کې روانه ده، افغان لوبډل مشر پچ وګټله او توپهنه یې غوره کړه. په دې سیالۍ کې د بنګلادیش توپچوونکو په پایلیزو اورونو کې ښه لوبه وکړه او ډېر ژر 15 افغان توپوهونکي وسوځول. خو لوبډل مشر حشمت الله شهیدي او محمد نبی تر سولو منډو اوږده ملګرتیا وکړه او هدف یې 215 شوته ورسوه. محمد نبی په 9 توپونو 4 اتیا، حشمت الله شهیدي په 2 توپونو 250 او رنګیالي خروټي 28 نسوځلې منډې وکړې. افغانستان ونه شو کړای چې 50 اورونه پوره ولوبوي. ټوله لوبډله په 9.3 اورونو کې وسوځېده. همدا شیبه لوبه روانه ده. بنګلادیش په 28.4 اورونو کې 28 منډې کړې دي او 3 لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب اوریدل شي. د امریکا په ټاکنو کې ډونالډ ټرمپ د دویم ځل لپاره د ولسمشر په توګه وټاکل شو. امریکا نور ته څومره خوشاله دي د نړیوالو غبرګونونه دې ته څه دي او په ټوله کې افغانان څه غواړي؟ وړاندې به په راپور کې درته د دې جزئیات درکړو. له دې سربیره په ټوله کې د ډونالډ ټرمپ پالیسي او سیاستونه د افغانستان په اړه څه کېدلی شي او د افغانانو غوښتنې له ډونالډ ټرمپ څه دي، په دې اړه به هم وروسته تفصیل درکړو. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده چې د دې جزئیات به هم د خبرونې په جریان کې له تاسو سره شریک کړو. له دې سربیره ملګرو ملتونو راپور ورکړی دی چې د طالبانو د بندیزونو په وجه په افغانستان کې ښځې په لوړه کچه له بې عدالتۍ سره مخ دي. دا چې د ټرمپ راتګ سره باندې افغان خوځو په وضعیت کې څه بدلون راشي او کنه په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب مشته ملتیا مواره.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبری خبرونه کې مو زافریدا سیال ساسي کوربم رازو د پایل راپورته. افغانان د امریکا لنوی ولست مشره څغړی ډونلډ ټرمپ تازه د امریکا ولست مشريزي ټاکنې وګټلې. ډېر افغانان د امریکا لنوی حکومت غواړي چې افغانستان وضعیت ته جدي پام وکړي، خو دا چې افغانستان د ډونلډ ټرمپ په اجنډا کې شته او کنه تفصیل لسونه کړنه ورو.
ډېری افغانان د امریکا له نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غواړي چې د طالبانو پر وړاندې جدي دریځ غوره کړي. په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو د بندیزونو په اړه جدي پام وکړي. د هرات ولایت اوسیدونکی دانش وایي چې د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکا له وتلو او د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا احساس کوي چې په هیواد کې د ښځو حقونه، ډیموکراسي او د بیان ازادي له ماتې سره مخ شوې ده.
محدودیت هایی که در افغانستان از طریق نظام افغانستان
امریکا څخه د یو زبرځواک هیواد په توګه تمه کیږي چې پر افغانستان د لګول شویو محدودیتونو په لری کولو کې پاملرنه وکړي. د نړیوالو سازمانونو مرستې دي د نړیوالو قوانینو له مخې وڅیړل شي او د افغانستان خلک په ځانګړي ډول خځې په خپل هیواد کې د نن ازادي ولري. ځکه ډیری جنې خبریالان د ټولنې فعال وګړي هغه ازادي نه لري چه باید وی لری.
آزادیه را که باید داشته باشه ندارن.
دونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ د امریکا له ولسمشري زور ټاکنو یو ورځ وروسته د دې ټاکنو ګټونکی اعلان شو. خو د ډیموکرات کاندید کاملا هریس او د جمهوري غوښتونکو کاندید دونالد ترامپ چې د سپینې ماڼۍ لپاره سیالي وکړه، هیڅ یو یې د افغانستان لپاره کوم مشخص پلان وړاندې نه کړ. د هرات ولایت اوسیدونکي میرمن سالاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امریکا حدود 20 سال در افغانستان بود، پلان‌های خود را در افغانستان
پتی روشلو کلونو کې امریکا د افغانستان په سیاست کې لاس درلود. موږ شاهد یو چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نه مراعات کیږي، د ښځو حقوقونه نقص دي، د بیان ازادي نشته، ښځې لز دکرو به برخې دي او دا په افغانستان کې د امریکا د سیاست پایله ده. تمه کیږي چې د امریکا راتلونکي ولسمشر نړیوالو سازمانونو سره خبري وکړي، ځکه ډیرای دغه سازمانونه د امریکا تر ولکې لاندې دي.
سازمانها امروز زیر مجموعه امریکا هستند.
د کابل یو سیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي وي چې ځوان لور یې له زده کړو بې برخې شوی تم لري چې د افغانستان د وضعیت څرنګوالی باید په نړیواله کچه هیر نشي.
که ما در افغانستانی که زندگی میکنیم زنها نمیتونن به کار برن، دخترها ما نمیتونن به مکتب برن، کار برای
ډیر ستونزې سته. شزی کار نسی کولای، ځوانان بیکار دي، نجونې ښوونځیو ته نه ځي، ځوانان مو په قانوني او ناقانونه توګه تښتي، په سمندرونو کې ډوبېږي، د ځنګلي ځناورو خوراک کیږي. زه په افغانستان کې اوسېږم، لور مې ښوونځي ته نه ځي. څه کاملا هارس وی، څه ډونالډ ټرمپ، دوی باید داسې څه وکړي چې نجونې ښوونځیو ته ولاړې شي، شزی کار وکړي او د غیر قانوني کډوالۍ
کار بکنن که دوباره دخترای افغانستان بتانن به مکتب برند.
که تم افغانان هیله مندی چه در امریکا در اطلون که حکومت تگلاری به افغانستان په برخلیک مثبت اغیز ولری، خود علت سرگنده نده چه در امریکا متحده ایالات و نوای منتخب بلس مشر به داسیت دی زیان من برخی لپاره چه پالیسی ولری. در بامیان ولایت یوی اوسیدون که ازادی راژیو تا در امریکا لنوی منتخب بلس مشر سخه دخبل غختن پاره داسی و ویل
افغانستان نباید فراموش کنه و
افغانستان باید هیر نسی، خپل مرستې دې په شفاف او دقیق نظارت ولیکي. طالبانو ته باید قناعت ورکړي چې د ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي،
مکاتب او دانشګاه را باز کنه.
د طالبانو حکومت تل ویلي چې له نړۍ سره تعامل غواړي، خو د ښځو د زده کړو او کار د مسلې په ګډون ډیری مسایل یې د افغانستان کورني مسایل ګڼلي او ویلي دي چې په دې برخه کې فشارونه بې اغېزې دي. خو یو شمېر افغانان په دې باور دي چې د افغانستان راتلونکی په نړیوالو سیاستونو او کورني بدلونونو پورې تړلې ده او د امریکا د ټول ټاکنو پایلې او د هغې هیواد په سیاستونو کې بدلون د افغانستان پر روان وضعیت اغېز لري.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان د ننه د ښځو په ګډون یو شمېر افغانان د ډونالډ ټرمپ نوي حکومت ته په تمه دي چې په پالیسیو کې به یې د افغانستان په اړه یو څه تغییرات وي. د طالبانو د حکومت په ګډون باندې د نړۍ مشرانو د ډونلډ ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو ته د مبارکۍ د پیغامونو تر څنګ ځینې څرګندونې هم درلودلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي د متوازن بهرني سیاست په رڼا کې دوی هیله مند دي چې د امریکا راتلونکی حکومت واقعي بینانه ګامونه پورته کړي. د دغې وزارت په یو خبر پاڼه کې چې ویان دي عبدالقاهر بلخي پر خپل ایکس پاڼې بخوندي ټویټر خبره کړې ده، هیله څرګنده شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې ملموس پرمختګ رامنځته شي او د دواړو هیوادونو وکولای شي چې د متقابل تعامل پر وړاندې کې د اړیکو نوې څپره کوي پرانیزي. د ملي مقامت جبهه په نوم د طالبانو سیاسي او وسلواله مخالفه ډلې هم ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده. دغه جبهه په خبر پاڼه کې پر خپل ایکس پاڼه ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره ویلي چې اوس د تیروتنو د اصلاح وخت ده. لدی سربیره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې هیواد یې لا څه باندې دوه کلونو راهیسې د روسي سره په جګړه کې ښکیل دی ویلي چې د ځواک پر مټي سولې ته د ډونلډ ټرمپ د ژمنتیا هرکلی کوي. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دا په واضح ډول هغه تګلاره ده چې اوکراین کې سوله راوستلی شي. بل پلاو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي د تاریخ لوی بیرته راتګ سره تاسو ته مبارکي درکوم. نتنیاهو پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا به د امریکا او لوی متحد اسرائیلو ترمنځ یو نوی فصل وي. د هند صدر اعظم نندرا مودي ویلي اسما ملګریا د زړه له کومې درته د تاریخي بریا مبارکي وایم. سترګې په لاریم چې د هند او امریکا نړیواله او ستراتیژیکه ملګرتیا نور هم پیاوړې شي. له دې سربیره د نړۍ یو میر نور مشرانو هم ډونلډ ټرمپ تا مبارکیانی ورکړی دی او د مبارکۍ پیغامونه ورته استولې دي. خو ډونلډ ټرمپ څوک دی؟ کله یې نړۍ ته سترګې غړولې دي؟ څنګه وتوانی د چد دویم ځل لپاره سپینې ماڼۍ ته لار پیدا کړې؟ په دې راپور کې لاسد الله الدین نورو.
ډونلډ ټرمپ په 1948 میلادي کال کې د نیویارک په یو بډایا کورنۍ کې وزېږید. ټرمپ د فرید ټرمپ زوی او د هغه د 15 اولادونو په ډله کې څلورم دی. د ټرمپ پلار په نیویارک کې د املاکو او جایدادونو یو کاروباري و چې خپل زوی ډونلډ ټرمپ ته یې میلیونونه ډالر پور ورکړ چې خپل سوداګریزه امپراتوري پرې پیل کړي. ټرمپ په تنکی ځواني کې د نیویارک پوځي اکاډمۍ کې شامل شو. ټرمپ په 1988 کال کې د وارټن په نوم سوداګریز خوندې نه فارغ شو. ټرمپ په 1988 کال کې د هغه محل د چکوسلواکیا لوي اوسیدونکو ایوانا زلنیچکو سره واده وکړ. که څه هم هغوی ګډ ژوند ته دوام ورنه کړ او سره جلا شول، خو درې ماشومان پیدا شول. ټرمپ بیا په 1993 کال کې له موډل مرلا ماپلس سره واده وکړ. دوی 1999 کال کې یو لبل طلاق واخیست او یو لوري پاتې شو. ډونلډ ټرمپ په 2015 کال کې د سلوینیا لیوی موډل میلانیا کنوس سره واده وکړ او 2016 کال کې یو زوی وشو. میلانیا لا هم ټرمپ سره ګډ ژوند ته دوام ورکړی او د یوې بلې دورې لپاره به هم د امریکا د لومړی میرمنې په توګه پاتې وي. ټرمپ څنګه تر بیا ولسمشری راورسید؟ ډونلډ ټرمپ چې د غچ اخیستنې په فکر سره ولسمشریزو سیالیو ته ودانګل، یو ځل بیا د امریکا ولسمشر شو. ټرمپ د نومبر د 15 نیټې په ټاکنو کې له بریا سره خپل یعنی د جمهوریت غوښتونکو ګوند له پاشل کېدو وژغور او پر هغو حقوقي قضیو غالب شو چې د 2018 او 2021 کال ترمنځ د هغه د لومړۍ دورې ولسمشری پورې تړلې دي. اتاویا کلان ټرمپ د امریکا تر ټولو مسن یا زوړ سیاستوال دی چې د امریکا ولسمشری ټاکنې یې وګټلې. تر دې وړاندې جو بایدن په 2016 کال کې د واویا کلنې په عمر ټاکنې ګټلې وې. ډونلډ ټرمپ چې ټاکل شوی د 2025 کال د جنوري په 6 نیټه لوړه وکړي، د امریکا وڅلوېختم ولسمشر شو او هغه د متحده ایالاتونو 45 ولسمشر هم پاتې شوی. ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دویم ولسمشر دی چې د یوې څلور کلنې وقفې وروسته یې بیا ټاکنې وګټلې. ګروور کلیفلاند چې د امریکا 22 او 23 ولسمشر وو، همداسې له یوې څلور کلنې وقفې وروسته د ولسمشرۍ دویم پړاو بشپړ کړ. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر وو چې د خپل لومړنۍ دورې پر مهال دوه ځله استیزا شو او دغه راز لومړنی ولسمشر وو چې په جرم محکوم شو. ټرمپ داسې مهال د خپل ولسمشرۍ دویمه دوره پیلوي چې لا هم د هغه په وړاندې دوه جنایي دوسیې د تعلیق په حالت کې دي. یو دوسیه په 2006 کال کې د هغې ادعا پاره ده چې ویل کیږي ترامپ هڅه کوله جو بایدن ته د واک د سولیز انتقال پروسه ګډوډ کړي. او بل دوسیه په جورجیا ایالت کې د 2006 کال په ټاکنو کې د ده د لاسوهنې په اړه ده. د هغه دریمه حقوقي دوسیه چې 13 جولای میاشت کې رات شوه په ناقانونه توګه د محرمو اسنادو د ساتلو په اړه وه. د ترامپ ګن شمیر پلویان او مینوال له هغه سره په دې خبره کې یو اخلو و چې د بایدن په وړاندې یې د 2006 کال په ټاکنو کې ناکامي نه منله. د ترامپ پلویانو د نوموړي د هغه دریز ننګه هم کړی چې د خپلو سیاسي مخالفانو په ضد یې سوځوونکې خبرې کړي او د ځان په وړاندې حقوقي دوسیه یې د جادوګرو ښکار بللی. د کډوالو په وړاندې هم د ترامپ دریز توند و. د هغو نظر پوښتنو له مخې چې له رایه ورکوونکو څخه ترلاسه شوي ترامپ د کډوالۍ په وړاندې د توند دریز او دغه راز د خوراکي موادو او د کورونو د لوړو بیو او کرایو له کبله امریکایانو ته لومړۍ درجه د باور وړ نوماندو. ترامپ د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال خپل ځان د امریکا د اصلاح لپاره یو غوره نوماند باله او ادعا یې کوله چې امریکا ناقانونه کډوالو تسخیر کړی ده. د 2014 کال په ټاکنو کې د هغه یو شعار چې د مینوالو زړونه یې ګټلی وو دا و چې امریکا به یو ځل بیا لویوي. د ترامپ هوغژمنو هم هغه مهال ډیر مینوال پیدا کړل چې ویلي وو ښه سوداګریز تړونونه به رامنځته کړي او د نړۍ په کچه د امریکا د درناوي د بیا ژوندي کولو لپاره به پوځي بودیجه زیاته کړي. ډونالډ ترامپ چې په خپل تخلص سره د نړۍ په کچه مشهورې اسمانڅکي ودانۍ او هوټلونه لري د امریکایانو ترمنځ دا جمله هم مشهوره ده چې خپل ټلویزیونی خبرونه کې به ویل تاسو له داندې ګوښی. ډیر کسان په دې باور دي چې ترامپ به د فساد هغه جرړې هم وباسي چې د ده د ادعا له مخې واشنگټن کې حکومت ورسره مخامخ دی. دا ځل نو ترامپ له سیاسي ډګر به هر کوم سیاستوال نه دی بلکې هغه کس دی چې توپانونه یې له سره تیر کړل او ثابته یې کړه چې د نړۍ په کچه یو سرسخته رهبر دی. دا چې د افغانستان په اړه د ترامپ تګلاره څه ده په دې اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو د ډونالډ ترامپ د لومړنۍ واکمنۍ یوه جنجالي معامله له طالبانو سره هغه هوکړه و چې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش وټاکل شو. د ترامپ مخالفانو هغه هوکړه وخت د طالبانو د بیا رسیدو پیلامه وبلله، خو خپل ډونالډ ترامپ بیا پر مخکینی ولسمشر جو بایدن او د هغې پر مرستیالې کمالا هاریس تور پورې کړ چې وضعیت سم مدیریت نه کړ. د ترامپ په خبره د همدې خراب مدیریت له کبله خبره دې ته ورسېده چې روسیا 2022 کال کې پر اوکراین یرغل وکړي. ډونالډ ترامپ د اوکراین او منځني ختیځ د جګړو د پای ته رسولو ژمنه هم کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
د امریکا په ولسمشري انتخاباتو کې د ډونالد ترامپ لا بریا وروسته بعد افغانستان په اړه د امریکا د نوې ادارې تګلارې څوي تفصیل یې سنګه کارناور.
د امریکا په ټاکنیزو مناظرو کې د افغانستان مسلې نشټون ته په پام سره د سیاسي او نړیوالو چارو یو شمېر شنونکي وایي د دغه هیواد په اړه د امریکا په ستراتیژي کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا یې جوړی کې په بشپړ توګه بدلون ناراضي. دوی وایي احتمالا د مالی مرستو کمول، د دوی د هوکړې پلي کول او د طالبانو په حکومت کې د امریکا د نفوذ زیاتول به د امریکا راتلونکي ستراتیژي وي. د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د افغانستان مسله په اجنډا کې نه ده خو د امریکا له نظره لري هم نه ده.
معمولا بهرني سیاستونه د امریکا د ولسمشر د خوانه نه بلکې د پنټاګون او د سیاي او د بهرنیو چارو د وزارت لخوانه تعینیږي او ولسمشر مجبور دی چې هغه سیاست تعقیب کړي. پر صورت زه داسې فکر کوم چې سیمه او افغانستان د امریکا دپاره په اوس وخت کې مهم دی، دا چې دوی په خپل برنامو کې یعنی خپل ټاکنیز برنامو کې په هغه باندې تماس نه دی نیولی. دا په دې معنی نه دی چې دوی افغانستان او سیمه د پامه غورځولی وي.
ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د امریکا د ولسمشریزو ټاکنو له ترسره کېدو وروسته د امریکا ولسمشریزې ټاکنې وګټلې او منتخب ولسمشر شو. پخوانی ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه غوث جان باز وایي د افغانستان په اړه د امریکا په تګلاره کې به بدلون رانشي او په دې هېواد کې له اوسني حکومت سره د امریکا روانه ښکېلتیا به دوام ومومي.
د امریکا د متحده ایالاتو پالیسی پس له اوسنیو ټاکنو زما په نظر ډیر تغییر به ونه مومي. البته کېدای شي چې مالی کمکونه چې اوس روان دي د هغې مقدار کم شي، مخصوصا که چیرې ترامپ قدرت ته راشي نو د دې کمکونو کچه به ټیټه شي او ډیر به محاسبه شوي اوسېږي. د بلې خوا متحده ایالات د طالبانو د حاکمیت څخه به دا هم غواړي تر څو د دوهې د هوکرلیک ټول مواد تطبیق شي، مخصوصا هغه ته چې ویل کېږي چې بین الافغاني ډیالوګ باید رامنځته شي.
د یادونې ده چې د متحده ایالاتو د تیرو ټاکنو په څیر د افغانستان مسلې ته د دې هیواد د ولسمشرۍ د نوماندنو په ټاکنیزو مناظرو کې پام نه و شوی، خو په همدې حال کې سږ کال له افغانستانه د امریکا د وتلو د څرنګوالي مسله د راتلونکي پالیسۍ په پرتله د ګوندونو د ملامتۍ د یوې وسیلې په توګه راڅرګنده شوه. که څه هم د امریکا حکومت په ورور په افغانستان کې د بشري حقونو د پرله پسې سرغړونو له امله پر طالبانو نیوکې کړې، خو د 2024 کال په ټاکنو کې د ډیموکراټانو او جمهوري غوښتونکو نوماندانو په ندرت سره د دغه هیواد ناوړه وضعیت ته اشاره کړې. تر دې مخکې ډونالد ترامپ چې اوس یو ځل بیا د امریکا منتخب ولسمشر شو، په ټاکنیزو سیالیو کې پر خپل پخواني ډیموکرات سیال جو بایدن تور ولګوه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ده په خبره ګړندي او نامنظمه ایستلو سره یې د امریکا متحده ایالاتو نوم بد کړی دی. نوموړي په خپل لومړني ټاکنیزې مناظره کې وویل چې په افغانستان کې چیرې چې دوی د میلیارډونو ډالرو په ارزښت تجهیزات پرېښودل، دیارلس ښه سرتیري یې له لاسه ورکړل او پر دې سربیره یې په افغانستان کې د امریکا یو شمېر متحدین او اتباع خوشې کړل. خو کاملا هریس چې د ولسمشریزو ټاکنو یوه بله نوماندا وه، هغه مهال له افغانستانه د وتلو په اړه د بایډن د پرېکړې په دفاع سره ویلي وو چې د دې هیواد څلورو ولسمشرانو ویلي وو چې دوی به له افغانستانه ووځي او جو بایډن دا خبره عملي کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق وایي په افغانستان کې په هر دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغي ولا ملمري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې افغانستان د زیږون پر مهال د میندو لپاره د نړۍ له خطرناکو سیمو بللې ده. ځینې متخصص ډاکټران بیا دا ستونزه د امیندواری پر مهال د بېوسلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیایي اسانتیاوو ته د لاسرسي د نشتون له امله بوري. بولی تفصیل لا فیروز عزیزی نورو.
د ملګرو ملتونو سازمان د وګړو صندوق UNFPA په افغانستان کې د میندو د مړینې د کچې پر لوړوالي د اندېښنې په څرګندول وایي په دغه هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه مور د امیندواری او ماشوم د زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه ادارې په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبې په ورځ ناوخته یې خپور کړی، د افغانستان کمزوري روغتیايي سیستم په ځانګړي ډول د دغه هیواد په کلیوالو سیمو کې د خلکو د لاسرسي محدودیت ته په اشاره ټینګار کړی چې دغه شرایط میندې او نوې زیږیدلې ماشومان له شدیدو خطرونو سره مخ کوي. بلخوا ځینې کورنۍ چې د ماشومانو د زیږون پر مهال یې مېرمنې او ماشومان مړه سوي وایي روغتیایي اسانتیاوو ته یې نه لاسرسی او روغتیايي ستونزې یې لاملونه وه. د جوزجان ولایت د مګلجي ولسوالۍ اوسیدونکي سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
در ولسوالۍ ما شفاخانه نیست و شهر بسیار دور استیم. نیم شب وضعیت خانم خراب شد.
زموږ په کلي کې روغتون نسته او له ښاره لرې یو. کله چې مې د میرمن وضعیت خراب شو ومو نه سوای کولی چې هغه پر خپل وخت کلینیک ته ورسوو. لومړی ماشوم له منځه لاړ او مور یې هم د زیاتې وینې تویدنې له کبله صبر کړه.
د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ اوسیدونکي حلیم آغا هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زنې کاکای ما وخت ولادت فشار شان بلند رفت، ډاکټر راته لاشه زیات خو کړه
زما د تر میرمنې د ماشوم د زیږون پر مهال فشار ور شوی و. ډاکټرانو زیاته هڅه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه او هغه مړه شوه.
د مور او ماشوم د روغتیا متخصص ډاکټر محمد عارف حسنزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا ستونزه د امیندوارۍ پر مهال د بېوزلۍ، خوراکي نخوندیتوب او روغتیايي اسانتیاوو ته د لاسرسي نشتون له امله رامنځته کیږي.
د مور حامله کېدل یا د مور امیدواری هغه مرحله ده چې مور و ماشوم دواړه پریسک کې دي، په خطر کې دي. په دې معنی چې مور هر غذا چې خوري د دوه تقسیمه کېږي، هم مور ته رسیږي او هم ماشوم ته. مور که چیرې مریضیږي هم ځان ته نقص لري او هم ماشوم ته. د فامیل رویه ډیر زیاته مهمه ده. حتی چې یو څوک چې امیدواره کیږي باید چې د غوسه ډیره ښه رویه وشي، ښه غذا ورته ورکړل شي.
راپور کې زیاته سوې د آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق سیمه ییز مشر پیو سمیت د اوږدمهالو جګړو، محدودیتونو او د کار له لاسه ورکولو له امله پر افغان میرمنو د رواني فشار د زیاتېدو یادونه کړې ده. په دې راپور کې راغلي چې نوموړي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له سرپرست سره لیدلي، تر څو په ټکو یې په ټول هیواد کې د روغتیایي پاملرنې لپاره د زیرمو د پراخولو پلانونو، په محرومو سیمو کې د نویو روغتیایي مرکزونو رامنځته کولو، ګرځنده روغتیایي خدماتو ته د ودې ورکولو او د میندو او ماشوم روغتیا پاملرنې اسانتیاوو ته د برابرولو په اړه ورسره خبرې کړې دي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم اعلان کړی و چې په ورځني ډول په ټول افغانستان کې نږدې 40 میندې او 168 ماشومان د امیندوارۍ او زیږون پر مهال د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. دغه سازمان دغه شان ویلي و چې د جدي خطرونو پر وړاندې د مبارزې لپاره په افغانستان کې 352 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري او په ټکو یې په مجموعي ډول باید د مرستندویانو د راتلونکو 2025 او 2026 کلونو لپاره 453 میلیونه ډالر بودجه ترلاسه کړي.
تاسې زموږ کلا ساتی راډیو ناوري اوس تاسې د راډیو خبرونې 4 ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 3.5 متره او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپه 2.9. د خبری مجلې د خبری خبرونې وروستي راپور ته راورسېدو چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې ویلي په افغانستان کې د نجونو ښځو پر وړاندې بیا عدالتي ټول نړۍ ګواښي او له هیوادونو غوښتنه دي چې باید د افغان ښځو نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. دغه سازمان پر خپل اکسپانې لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پرله پسې ځپنو سره مخامخ دي. په دغه هیواد کې دننه او بهر افغان نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې هم وایي دغه روان وضعیت سختې ځپلې او باید د ملاتړ لپاره عملي اقدامات وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې ویلي چې افغان نجونې او ښځې له دوامداره ځپنو سره مخ دي. دغه سازمان د سه‌شنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه لیکلي چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې سوي، له زده کړو راګرځول سوي، په کور کې بندیانې او اوس آن له یو بل سره له اړیکو او خبرو کولو هم منع سوي دي. یو این وومن زیاته کړې چې دغه بې عدالتي ټوله نړۍ ګواښي او له هیوادونو یې غوښتي چې باید د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په موخه ودرېږي او غږ پورته کړي. د ملګرو ملتونو دغه اداره مهال دا اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې پر نجونو او ښځو د بندیزونو او محدودیتونو په دوام په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ښځو غږ او رد بلل سوی دی. دغه شان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د اکتوبر په 26 د یاد وزارت په اکس پاڼه په یو خبر کړي غږیز پیغام کې ویلي و کله چې یوه بالغه ښځه لمونځ کوي او مخې ته یوه بله بالغه میرمن تیریږي د الحمدلله او سبحان الله ویلو اجازه ورته نسته. د یاد طالب چارواکي د غوڅرګندونو د ګڼو ښځو او سازمانونو غبرګونونه راوپارول او دا یې له اسلامي شریعته ناسم تعبیر وباله. په افغانستان کې دننه او بهر ځینې نجونې ښځې او د ښځو او بشري حقونو فعالانې وایي د طالبانو لخوا پرې ورځ بلې ته د محدودیتونو زیاتېدو ځپلې او څنډې ته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکې لیمې امیری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې هیڅ کوم ډول مرسته نه کیږي، بلکې دا حالت ورځ په ورځ د افغان پرستان پر ښځو باندې نور هم قیدګیره کیږي.
په پاکستان کې میشته د ښځو او بشري حقونو فعاله ماریا نوری بیا د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه څرګندونو په تایید وایي
جامع جهانینه میتنه نسبت د ای وضعیت بې تفاوت بمانه.
نړیواله ټولنه نه باید د ای وضعیت پاره چوپ پاتې شي. د روان وضعیت د بدلون لپاره اړتیا ده چې نړیوال د افغان ښځو قوي ملاتړي اوسي او پر طالبانو د نړیوالو فشارونو زیات شي تر څو طالبان د خپلو پالیسیو بدلولو ته اړ وستل شي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالب چارواکو د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب اداوي کړي، هغه څه چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي. د یادونه ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې بندیزونه لګولي چې له دې عمله د نړیوالو له لوري له ښځو سره په جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو په پراخو سرغړونو تورن شوي دي.
تاسی لازادی رادیو نه د شپې د 9 بجې خبری خبرونه اوري. همدا شیبه د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ لوبه روانه ده. تر دا دمه بنگلاديش په 2.5 ورونو کې 138 منډې کړې دي او ولوب غاړي سوځیدلې. افغانستان ورته 215 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان په توپوهونکو کې حشمت الله شهیدی، محمد نبی او ننګیالی خروټی خلوبه وکړه چې هدف یې 215 ته ورسو. د دې تروسه د دې په وړاندې بنگلاديش 138 منډې کړې دي او ولوب غاړي سوځیدلې دي. کولای شي جزئیات یې دا ازادي راډیو پر وې پانه چا پته ازادي راډیو ډاٹ کام د درسره وڅاري. په دوی منی مې کې درته سپورت پروګرام لرو خو ترغې وړاندې لاند خبرونه. د شریط پریس او سی این این په ګډون د ډیر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر زو ټاکنو جمهوری غوښتونکي نوماند او پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتو د ګټلو لپاره د اړتیا وړ 250 الکترو کالج یا د انتخاباتي پلاوی رایت ترلاسه کړي او خپلې سیالې کامله هیرس ته ماتې ورکړه. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دراوی د تیر کال پر تله په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9 زیات شوی دی. ادارې نن پر خپلې پاڼې په بیان کې ویلي د دوی د سروې له مخې سږ کال په افغانستان څنګه پرنيشتي 10000 هکټار ازمکه کوکنار کرل شوې دي. د طالبانو حکومت روسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند او پیژندنې ریاست سبا پنځم به په بدخشان، تخار او بغلان ولایتونو کې د بارانونو د ورېدو اټکل کړی دی. دا ویلي چې په شمال ختیځو مرکزی او لویدیځو ولایتونو کې هم د تیزو بادونو ته پیښېدو امکان شته. او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ په لوبه کې چې افغانستان بنگلاديش لپاره 215 هدف ټاکلی دی، بنگلاديش 138 منډې کړې او لوبغاړي سوځېدلې دي.
د لوبو له میدانا هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زه بختیار ساحل او تاسې د لوبو میدان اونیز سپورتي خبرونه اوري. په دې خبرونه کې به د ازل تاسې د افغانستان ملي لوبډلې لمرستيال روزون کې او د ایمرجنګ اسیا جام پر مهال د الف لوبډلې د توپوهنې لروزون کې رئیس خان احمدزی سره ازمګ ځانګړې مرکه ووري. هغه په دې مرکه کې تر ډیره پورې د ایمرجنګ اسیا جام په دوران کې د افغان لوبډلې په بریاو او د غراز د بنگلاديش پر وړاندې د دری ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ هم راته غږېدلی دی. نور په مرکه کې واورئ.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې چې موږ وینو د یو کپ ګټل، دا د 2013 آسیا انډر 19 ایشیا کپ نه وروسته یو بل کپ چې افغان لوبډلې وګاټه. دغه کپ ستا لاند چې ته په دې کې روزونکی هم وي، د افغانستان د کرکټ لپاره ارزښت څه شی دی؟ ته یې څنګه بیانوي دغه ارزښت ستا لاند څه شی دی؟
یعنې که په لنډو الفاظو کې وایم، هغه د موږ د کرکټ آینده موږ ته روښانه کړله چې موږ په کوم لیول باندې یو. دا په دې معنی مانی که به د ایمرجنګ دغه اوسنۍ لوبډلې کې تاسې وګورئ، د هند ټول پیاوړي لوبغاړي پکې وو، د سریلنکا پکې وو، د بنګلاديش پکې وو، د پاکستان پکې وو، او د افغانستان نه هم هغسې ځوانان وو چې اکثره ټول ځوانان نو دې نه دغه ظاهریږي چې د دې ګټلو دا مونږ ته ډاډ راکوي چې د مونږ د کرکټ آینده ډېره روښانه ده. او همدغه لوبغاړي به کال دوه کاله درې کاله وروسته به د مختلفو هېوادو چې ما نمونه واخیستل ټول به د ملي ټیم نمایندګي وکړي، او انشاءالله همدغه لوبغاړي به چې په ملي سطح باندې به هم بیا د دې دغه لوبغاړي به جوګی چې هغوی ته ماتې وایي. یعنی یو ډېر ښه خبره داسې یادونه وکړه چې موږ سیریزونه ګټلي وو، موږ کپونه ګټلي وو، او د 19 کلونو د ایشیا کپ ګټلو نه وروسته دا لومړی ځل ده چې په دومره غټ سطح باندې ګټل کېږي. او بیا په اخرو کې چې د کرکټ نه د خلکو څومره توقعات وو، او که د موږ 2023 جامې جهاني په ملي سطح وګوري، په ملي سطح باندې که د موږ شل اوریزه کرکټ به تاسې هلته وګوري چې کوم څنګه لوبې مو کړي، نو توقعات هم دغه وو، د خلکو ډیمانډ هم دغه وو، د لوبغاړو ډاډ هم دغه وو چې یعنې که موږ هر چېرته وځو موږ ګټلی شو.
کله چې ایمرجنګ ایشیا کپ یا آسیا جام ته تللی او مرکه مو ته لغې وړاندې هم کړې وه، ما د نه پوښتلي وو چې خپل ځان په دې ټورنمنټ کې تر کومه حده پورې وینئ. راته دې ویلي وو چې هیله مندي لرو چې مخکې لاړ شو، تر ناک آؤټ سټیج پورې لاړ شو، خو دا فکر دې کاوه چې د افغانستان ټیم د هند دومره پیاوړې لوبډلې پر وړاندې، د بنګلادیش ډېره پیاوړې لوبډله وه، حتی د پاکستان او سریلنکا، چې افغان لوبډله به دغه جام ګټي، د ټورنمنټ له پیله دې داسې څه ذهن کې راتلل؟
که رښتیا ووایم، کله چې موږ کیمپونه شروع کړل په افغانستان کې، موږ تقریبا دغه دوه درې کیمپونه د لوبډلې ته وکړل، او بیا همدغه لوبغاړي وو چې د شپږیزې او د کشتوپي او داسې نور ټورنمنټونو کې په مختلف ټیمونو کې لوبېدل، دا ټول په فارم کې لوبغاړي وو او داسې لوبغاړي وو چې هغه باصلاحیته لوبغاړي وو. دوی چې په خپل هیواد کې سره کوم د خپل ټیمونو نه لوبې کولې، او بیا په کیمپ کې چې د لوبغاړو سره چې موږ به کله به عمر سره موږ دا خبره کوله، موږ دا یو شی باندې موږ ډېر کاو کاو ډېر وړې وړو مسلو باندې موږ بګیدو سره، موږ ویل که دا وړې مسلې موږ سره حل کړو نو موږ هر یو ټیم ماته وړی شو. هغه رننګ بټوین د وکټس، هغه سنگل شوې، هغه که په صحیح ځای کې بال کولی، او بیا زیات فوکس دی موږ په دغه سیریز کې ټول په دې باندې چې موږ فیلډنګ باید څنګه وکړو. نو دغه دوه درې شیانو باندې موږ ډېر کار کوو، خو هغه یو شی چې موږ اچیو کړو، موږ به هغه د ډاٹس بالونو پرسنټیج موږ راکم کړي چې مخکې به 500 پورې کېده، 500 پورې شل اوري څنګه کړګړ، نو دا پر موږ ټارګټ دغه چې هر کله به هم موږ سلویختو نه کم ډاٹس کول، نو موږ خټو ټل او هغه د ټورنمنټ کې ټولو د ظاهر شو که موږ د شارټ سلیکشن سي کو، موږ څنګه به د موږ یو لوغاري چې سټ شي مې سره کم فینیش کی، په دې باندې موږ ډېر خبرې سره کولې. او بیا لګ مخکې چې ما ویل فیلډینګ باندې په دې ټورنمنټ کې فکر کوم چې موږ ټیم ډېر ښه کیچونه وکړل او ډېر ښه رن آؤټس یې وکړې، یعنې به هر لحاظ نه موږ ورته مدو. دا چې په مرکه کې به ما دومره غټه خبر نه کړې، شل اوریزه کرکټ د موږ هنګنګ نه ماتې مو خوړله،
بالکل
نو دا خبره ما کړې وه چې په شل اوریزه کرکټ کې څه داسې خاص نه شي ویلی. بیا معلومیږي چې کوم یو ټیم ښه ده او کوم یو غلط سره، خو په کرکټ کې خامخا ماتې خوړل کېږي، نو هنګنګ نه ماتې وخوړل، دومره غټ ټیمونو ته ماتې ورته ورکړله.
دغه کله چې فائنل افغانستان وګاټه، د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي افسر ځاځي یوه خبره کړې وه، ما یادېږي هغه ویلي وو چې د افغانستان شپږیزې د هند آی پی ایل ته ماتې ورکړه. ډېره پخه خبره نه ده کړې،
ولاړه غټه خبره ده، یعنې دې نه دا ظاهریږي چې که موږ لږ نور هم په خپل هیواد کې لږ کار وکړو او لږ ټورنامنټونه جوړ کړو، د استعداد لحاظ نه خو موږ ماشاءالله یو خاص نوم لرو. زه د خپل د شل کلن د کرکټ هغه تجربه د سره شریکوم چې ما په ټوله نړۍ کې چې ما څومره لوبغاړي لیدلي دي، یو خو دا ملي سطح باندې چې یا په نولس کلونو کې یا به دا نورو سطح باندې، یو که د دوی هلته کله کله ضرورت چې که ته نټ ته لوبغاړي راغواړي، موږ چې په خارج کې کله بولران ته ضرورت چې هغه ته یقین وکړه چې هغه سے ٹیلنٹ ماتا نہ کر گیا تھا کہ دمنگ دل تک ملی ٹیم پر افغانستان کی ملی ٹیم کیمپ یا منگ کندوز کی یا پنگرہار کی چمن بلران رو غولو و منگ تو ضرورت تھی دیو بزے میں نے سلور سلور منگ تو موجود تھی، یعنی استعداد لحاظ نہ منگ ماشاء اللہ پورا ہی لیکن نور سہولتوں میں نے کہا وہ کو ندا کا دشپگیزی ٹیم آئی پی ایل تم آتے ورکڑا، دشپگیزی ٹیم پی ایس ایل ماتے ورنہ کڑا کو پی ایس ایل ٹیم نہ مخی سو دشپگیزی ٹی دشپگیزی کرکٹ لنکن لیگ تم آتے ورکڑا لا او دا غسی بی پی ایل تم آتے ورتا ورکڑا لا نو دا دمنگ دی کرکٹ اگ کھڑا دا چڈیل بس تیدا نو واڑی لو
ورزش مو لا ایتیات لری ساتی
پدې کې یو بل څه چې ډېر زما لاندې زخمن دي هغه دا چې په اول ځل زوینم د افغانستان خپل تولید د لوبغاړو او د روزونکو دا په نړیوال سټیج اوس یو کپ ګټي د افغان کرکټ لپاره ستا لاندې دغه څومره مهمه ده، او بل د هغه پیغورونو نه به د افغانستان کرکټ فکر کوم نور راوزی چې دغه لوبډله موږ روزلې وه، یا به پاکستان دا دعوه کوله، یا به هند کوله، یا به نورو هیوادونو کوله. دا اول ځل ده چې لیدل کېږي د افغانستان په اکاډمیو کې دننه تولید شوي لوبغاړي او د افغانستان خپل روزونکي افغانستان ته یو جام ګټي.
نو د ما خولې ته بیرته هماغه یو خبره راغلي چې پیل پیل خپل پلیرز کو سیکا، د ما جمله بیا ماته راغله، کرکټ څوک چاته څوک نشي ویلی تر څو پورې چې تاکي استعداد نه وي. کدی سی کیدلی نو ارټول عربانو ته خلکو کرکٹ کو دلی ہالینڈ کے بڑے کرکٹ ٹو اسکاٹلینڈ کے بڑے کرکٹ ٹو یا جرمنی کے یا بلجیم کے یا نور ہی ودن کے بڑے کرکٹ کرکٹ استعداد واڑی او دا نیچرل ٹیلنٹ دچ پیو سڑی کی دمنگ تا سی وڑو وڑو مشمانو گوری تا مشمانو گوری دما گوری یا نور گوری یا نور وانا مشمان چو گوری وڑو وڑی فغی کوی چ سو مسکل دلی نور نور ودن دلی دا د مشمول نو ٹیلنٹ بیا چ کڈ راغڑ سی بیا بت غسر بیا خوری کے یعنی پلش کئی وے نو او سنی ٹیم کے کتا سی دمنگ او گوری سید ما کرکٹ بے وزای کے زکڑے نبی بے وزای کے زکڑے خو مونږ تلته نه ده چې مونږ تلته چا داسې مونږ ته راوښودو او یو چوفی رامنیو کې ورته مونږ یو څه وو چې مونږ هلته کرکټ کوو یا نوروز او اصغر او کریم او استیګل او دولت امزه او شاپور او حمید حسن که نومونه اخلم سمیر شنوار سید رحمان دوی دا ټول نو دا به ډیر سي مونږ ته مونږ باندې هلته چا داسې احسان نه ده کړی مونږ هلته بیا دا خبره کوم چې خپلې پیسې مصرف کولې مونږ به کلبونو ته بتلو مونږ ورته مسافریانې کولې خدا وسنه ټیم کدا سی وسو ګوري د دې مخول ټول د افغانستان تولید ده او د غلو غوړو خپل مهنت به چې دا ځای ته رسیدلې دي ډیر خلک به دسی وایي هغه د راشد خان باندې کې وایي راشد خان په دنیا کې دره کوم بولر تا بنیل دوري د کرکټ په هیستوري کې او دین وروسته کې دې چې را پیدا شي خو هغه په افغانستان کې زیات چانس چې را پیدا شي او شتدم مجيب غني بولر چې په کرکټ کې دا د تمن سره پیدا شي د نور غني چاینه مینوس چیرته یا د زموږ د سیاب بټسمنان نو رحمان الله ګورو دا د مخول ټول د افغانستان تولید د بندل د بده خوړو پړو دشتو خاورو او کې ویل تکړي او خلکو روزون کور خپل روزون کور سره خواري کړی ده
په ایمرجینګ اسیا جام به ډېر غږی ګوزه کده دا یو غږ لاسته راوړل د افغانستان په کرکټ کې ده یو څوک یا یو لوبغاړی چې زه یې څارم له 2018 نه هغه کرکټ پیل کړ هغې نه وروسته چې دی انډر 19 ته راغی او بیا د په ملي سطح او په کورنۍ کرکټ کې سیالۍ وکړي ډېر زر وځلید خو په 2024 کې د هغه کرکټ ټوټل یا د ټولیزه توګه بدل شو صدیق الله تعالی په یو کال کې هغه لوبغاړي ډېر څه زده کړل د هغه فزیکي تکړه د هغه ذهني پیاوړتیا د هغه د لوبې تخنیک د هغه په د کرکټ په اصطلاح ټمپرمنټ دا هر څه ډېر متفاوت و
جام دیتا چې ورته ولاړو هغه د شاپور د سي اوټ سوینګ ورته کو ډېر ښه لفټ کو یا وین سوینګ ورته کو سیده راووي بیک فوټ یو کو ډیپینس یو کو خلاص ما شاپور نو کتنه کوم دل سوق دا وای دا سې دی ګول اتل نمیګ بس نو مې واوري دا وځ خبره ختمه شول ا صدیق بزی یو څو خو بیا نه بزی وای ما یو خو ډېر زړه ورده بل ښه خبره ده چې چخی هغه خواسم خی خو چې کوم ځای کې د پزلو کې څنډري هغه مخه مخ په یان ده خپل غلطي مني هغه خپل مشکل د سره شریکي او دا په یو ادوار باندې کې کتا سی د یو ګردې په غنون سکلون کې هم دی یو ان چې ساوث افریقان او غو دا شاتون چې سره کوم هغه نو رست چې بیا د کرکټ کو واکن چې په دغه تیر یو کال کې زه فکر کوم چې تقریبا تر زرو نه زیات منډې د وکړي
بالکل
پغه سکرین باندې مچ مونږ وکړل بل د هغه وسنی ماډرن کرکټ سره ځان یار کړ دي کریډټ ز خلوصین او لوبغاړو د کوم په خاصه توګه باندې رشید خان دی وکړو په دې معنی باندې چې د منی اتبار کو او یو انټرنیشنل کرکټ دروازه ورته خلاصه کړل د ډیر خلکو سره به دا سوال و چې یعنی دا سټایل او هغه چې دا شاله وځي
کرکټ اول وډیا ایمیج د پاکستان خلاف د وکړ د فګر کوم او ایوریج چې وو او ساتي ول څه شو په چې دا غټ د انتقاد وړ خبره و د افغانستان په کرکټ کې چې څنګه داسې لوبغاړي تر چې په ډومېسټک کرکټ کې هیڅ داسې شالید نه لري یا هیڅ بګراوند نه لري دا څنګه داسې یو د ملي ټیم ته راتللی شي
نو ټیلنټ پکې وو یعنی د سیمله چې اوس کله کله د سیو شي کزه د نو لوغور مثال نم زه درکم د سیو لوغور یو چې مون سره په دتیر د دوه درو شرم نو سکلونو کې اوم دغه سدی کوو کو ونی می ونی می ورچیو پټرایل می چونو کی خو مونږ پیډوارو کو کرکټ بورډ پیډوارو کو لړدا فضل حق پرو کی دومره کنه وزره ده حالکه دوه دوه کدی وره دغه یو یو ټیسټ مند فیل کړو خوده کې ټیلنټ وو دغه بل کنه وو نو کله کله بته دی او چا په لند لیول باندې بدسي بته نو ګوري چې دای دی د فټنس دی مډیر خي دای دی ډیر کلو وا دای دی ډیر خري ګاردن مو لینو خو چې ولري نو بیا خو نشو نه دی تا په جونیئر لیول باندې ته از سلیکټر ته او از تخنیکی کس ته ګوري چې دغه کس آینده لري کې نه لري دا کې کېدل شي کې نه شي کېدل دغه شی نه ډیر مهم دی بیا خو چې نو نسکلو نو تر اورسيږي او غي نو رسد دی بیا فټنس باندې پټنس باندې مم دیکار کې زګه کله راشي نو په کلو کې چا فټنس باندې دومره کړی او نه دومره سہولتونه شته د مونږ سره نه د سي اچ پی سي اکیډمي نه مونږ سره شته د پیاوړي او د زینا نو چې کله جونیئر ته منتخب کړي ته د لوغړی هغه بیس به د وګوري چې نه دا جوړیږي او کنه جوړیږي دا دیو دیو خو سلیکټر او دیو خو روزل کی د غوځي پله نو بیا په اخر کې دا مور کرکټ سره د ځان لږه تاسو چې اوس ویلی او یقینو کچې د پښپګیزه کې چې سره کوم کرکټ وکړو د پلاستیک کې چې سره کوم کرکټ کوو د پو کیم کې چې د سره کوم بیټینګ او ریکو د دا شارټونو کې فرق راغلی وي دا شارټ سلیکشن کې فرق راغلی د پو سټرایک روټیشن کې فرق راغلی او تاسو ته ولید هغه کنډیشن سره ځان بلد او یعنی په دلته د سویپ شارټونو د ویکټ نه نه نیو یو ځل کې خیال کړی هنګ کونګ نه ریورس ویو چې بیا د پیپ مخمانه مو چې دا شارټ چې ما په ټول رمن کې نو ویلې او په دې باندې خبرم سره کړی و چې دا شارټ بنه وي نو ښه خبره دا ده چې دای د غلطیانو نه زده کړه کوي او بل کانفیډنس کې دا ډېر زړور ده فیرلس لوب کوي وایي چې نه زه به خپله بیسټ ټرای وکړم دا کوونه شو بلکې به کوشش کوم خو کوشش وکړم چې خپله هغه بیت سمې چې زه یې مره شایسته زده کړم
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د افغان کرکټ لپاره مهمه ده چې د توپ وهنه په برخه کې دا راسي او څوک یا دا راسي نوې ټالنت پیدا کوي چې هغه ډېر عمر ورته کرکټ کولای شي په دې ایمرجینګ اسیا کپ کې د افغانستان په ټیم کې یو بل لوبغاړی هم دا راسي وو یا دا چې تازه یو د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې ورسره کنټراکټ هم شو له دغه ټورنمنت نه خبر لاړ زبید اکبري ډیر زیات آؤٹسټینډینګ اننګونه به نه کړی خو له صدیق قتل سره ملګرتیا په څو میچونو کې ډیره خو بل خصوص د هند خلاف دی هغه پاړی د زبید اکبري کرکټ تاو دی هغه راتلونکي
بهترین لوبغاړی دا تاسو کې دی هغه په باره کې موږ ګوري هغه یو ډیر خو چپلاسې بولینګ هم کوي ورته ډیر یو 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 مینی یلونډر هم ورته ویل شي یقینو کې شرط سره کوم په دغه چپلاس باندې سره کوم یار کړی کې بدبختانه مورتو یا به قسمت به خراب وو چې هغه بولینګ موقع ورته نه ور نه ملاویدل حالانکه ډېر ښه بولینګ هم کوي زړور بیټنګ کوي ښه بیټنګ کوي او آینده کې به ښه به هم شي انشاء الله بیا په خاصه توګه باندې د هغه اول څلوریزه د هند په خلاف باندې هند سره لوبه وه غوښتلم چې وګټو سیم فاینل میچ هم وو او بیا چې اول څه ګورې زده وې لیکنو چې ما سره خو کې او بیت کنه لري په توګه سره نه زما ور دي جره ان شاء الله کار کوي نو زړه ورته نو ډیر لوغه لري چې چې دوه غړ شي تر اول شي یا بیا غو پرېشر جوړا هم سره لوبه دا داول بال به زو ګورم او نو چې څنګه ته بالو سو هغه کټ چې وې نو خدای دیو کې چې هم دا غزي سره کم چې دیرون د خبر او کړ چې نه ډیر خې نه زونه ونی کړی یا ډیر نه غبنو ډیر قیمتي نه زونه وکړل او چې کوم مخکې ورته ضرورت وو کار به ورته نور هم کار به ورته کول غواړي او د ما په ان باندې دا البته د تاسو له طریق نه به هم دماغي لږ فټنس کې به د ځان به جوړول غواړي فټنس لیول به لکه کول غواړي نور ماشاءالله پوره لوبغاړی ده او ډېر بهترین لوبغاړی ده او ښه داسې یو انسان ده چې د ځان په پرفارمنس باندې هم خوشحالېږي او د ملګري په پرفارمنس باندې خوشحالېږي او بل دومره ایموشنل سره د فاینل کې د دوه غچ ماول مورته سیشن دا څنګه چې ډیر راغی غټل نور څه ډیر ډیر احساساتیس
الله میدان کې په سړي دا
ډیر ډیر احساساتیس نو ما ته ډیر خوند راکړي چې نه څومره دی هغه وطندوستي او هغه خلکو د کرکټ ته نه اخلاص لري
هغه بل کسم راته وکړه چې کله د دې خلاف اوټ شو ستاو د نو څارانو د میشي فری جنجال او د دې په میدان کې ودرول او شنه براوزې دا کی څه څه و د تا جنجال څه شو
یره زو زو وایم چې څه چې و تیر شو ادی امپایر پیسہ اخیری پیسہ رہی دا غول جبول یعنی بس یو څو چې موږ هم به حق باندې یو موږ سر پسلو کې به حق باندې یو چې کوم ځکه موږ اعتراض وکړو نو موږ هم افغانان یو او بل دا خپل حق غاڼه چې به خپل حق وغوړو دغه لپاره نو هلته چې هغه هلته اوټ ورک موږ ته چې ودرېږي تر څو پورې صحیح ما دوی کلیرنس نه راکړی او ځان مې نه پوهېږي چې ولې نو ته ودرېږه نو بیا وروسته بس هلته موږ مشر وزونکی نوروز هلته راغی چې بس اوس څه نشته څه نه سره کېږي هم نه شو کولی مزه را ودي وځي نو کله کله خیر بیا غندو سه بیا کریم ورته هغه په شل والی سره ورنځ وکړه
بالکل
خو داسې یو چې هلته موږ هم خپل کوشش کوو او بل دیم د سی اپوزیشن کې یو چې یو ډېر ښه بیټنګ روان کړی نو انډیویژلی دم زه غوښتل چې یو څه سوسیج د کې داسې سنی ځای ویلې مې دا سړی کړو خو څنګه چې خیر هغه کې مو خیر
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
یو بل څه چې له ډېره وخته د افغانستان په کرکټ کې لیدل کېږي بالخصوص د توپوهونکو کمی په میډل آرډر کې یا هغه څه توپوهونکي چې موږ په افغان کرکټ په ټاپ آرډر کې لري هغه څه خلک وایي چې په میډل آرډر کې نشته په ایمرجنګ آسیا کپ کې هم دغه څه توپوهونکي په نظر رانغی چې په میډل آرډر کې ډېر ذمہواري اخیستي او ډېرې ښې پاڼې کړي نمونه وو خو آؤٹپوٹ یا دیوی کارکردگی نه و کله کریم جنت یادونه وشي خو هغه دی وال راونډر لوبغاړي په توګه باندې په لوبډل کې وو هغه په مسلکي توګه چې څوک توپ وهن کې مسلکي د میډل آرډر توپ وهن کې په دې آسیا جام کې هم په نظر راغلل دا ستونزې ته چیرته ویني دا څنګه حل دی شي
یاره شلاوریزه کرکټ د دې کې ولا نه وي چې موږ ستونزې ورته کله کله باندې سوچي موږ ته به ضرورت وو چې تیز رنځونه وکړو کنه موږ سره ډېر ښه بیټنګ وو هلته او بل هر یو کس په هغه خپل خپل ځای کې کړی وو دا چې صدیق سره کوم لګیا وو نو دغه نور د سلیک پیکا ونیو سره ښکارېدل زوبیر چې لګیا بیا چې کریم به چې کوم ځای کې نیمزونه کول دغه نور لک پیکا پیکا ورسره ښکارېد ځکه چې هغه دومره ښه لګیا وو چې دوی هغه لس پنځه لس شل رنځه ورسره نه معلومېدل یا یو څو واړه واړه رنځونه بچي وو نور د کوم خاص هغه نو بشلوري ز کرکټ کې دا شی خو د سیم نه چې نه صرف یو یا دوه کسان باندې وته ته کې کې چې ضرورت شو باید سینا غټه کې ورته وړاندې شي چې نه کتان نه نک نه نیمه وځه نو دا په کرکټ کې خلک نه کله دی دا سیري صرف او مو بو چې نه پینځه کندوسي چې څه دی کو کړل هغه یو بیل هغه تقریبا هغه د پرسن د د د پیسدې د لحاظ تقریبا 50% نه زیات د ټیم منډه د ځان د کولې او په ټول ټورنمنت کې وکړلې ستونزه ورته ونه وایو البته کله کله به د سوچ کله کله به ضرورت نو له ګروس وړاندې به سره کړل او کوم وخت چې چاته ضرورت وي خپل وخت پورې یو څه نه کړیو د کریم جنت یو څو نه ډیر مهم ولته او د رسیدې ایساک بد سیو لس پنځه لس کله کله غیو شپږیز او خدي خبرې چې وکړه غو ډیر مهم شو سره نو ټول هغه خپل کوشش کړی وو خو هغه اتل د سی لګیو چې دا نور سره پیکر کړی دی
د تو په چوونې په برخه کې نن سبا د تلکی چې د افغانستان کرکټ د چټک تو په چوون کو په برخه کې هم مخ پر غنی کېدو یو لوبډل ده راځي تنه چې کفایت کوي هم دا کلا هم په نړیواله غټ کرکټ کې ډېر چټک توپ اچول ترتیا ده
دما په پیکر باندې ول خو زه ډېر خوشاله یم چې موږ تاسو ودا غسنې سګنې فاست کلاس کرکټ وګورې ډېر فاست بلرانو په کې وکړ په واسطه یو وخت کې به سپینرانو به ډېر شته سپین ډېر سوت کوو فاست بلرانو به ډېر ډول سوت کوو اوس که تاسو وګورې ټوله غتیز بلرانو چې دی غي زیاتې وکړ او دا په دا ته په لاس ورځ په دوه لاسو ورځ کې نشي جوړولې تر څو چې د منګا تیز بولران که څوک وایي چې زه کرکټ وکړم او خو دغه یو فاست کلاس به دوی هغه باید د افغانستان لستیک کرکټ کې بیا فاست کلاس ورته ځکه ډېر ضروری ده چې فټنس یې هم سره جوړیږي لاین ولې ته هم سره جوړیږي باونسر یې هم کې ځکه دا سره لیمټ باول نه یي د سینو مختصر باول نه سره نه یي دا سره پوره ورځ د سره یي دا سره پوره شل ورځ د سره یي پنځه شوره د سره یي ته بونسر هم کوي چې سره ما بونسر سي بونسر کوم ځنه کې یار کړو باندې کوشش کوي شوې سوینګ اور سوینګ باندې کوشش کوي په سپین بال باندې دومره چانس تاسو سره دی یالتا چې ته دومره مختلفه تجربه وې او د فټنس دی جوړولو مغه دی میچ دی فټنس دی جوړولو مغه فوډي چې دا ډیر غټ کړی متاسفانه بزو یو چې موږ ډیر خلک به دغه په نظر باندې نه ګوري او چې څلور دی بڅو په راغی او خو که څوک ځان کرکټر جوړي او هغه په بیټینګ کې که په بولینګ کې او که په ګراوند فیلډینګ کې او که په فټنس کې نو فوډي دی ګنې دی کریډیټ زوس خپل ایچ پی سی ډیپارټمنټ ته او سره په څنګه خپل فرست کلاس ته زور کوم دمن په داخلي کرکټ کې زور تور کوم چې ماشاالله اوس موږ ډېر تری راځیو دمن کو دا اوس ایمرجنګ کې موږ بلال سمیع ګوري خبرینګ کو او سره فریدون ډېر خبرینګ کو او دا سره عبدالرحمن بیا ماشاالله ټول ته معلوم ده او د سنور هم شاته ډېر د سیزونان سره چې په وخت زمانه باندې موږ شاله په ډاډمنې چې دوی به هم لکه سپینرانو چې څنګه د غزای ځان ته پوکړې او ځانې یو شهرت پیدا کړې موږ فاسبلانو هم دسیدي چې دوی به ځان په ځانګړي مومل
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
ځینې لوبغاړي در سره په دې آسیا جام کې وو چې هغه د افغانستان د ملي ټیم برخه ده او افغان کرکټ ټیم په ملي ټیم کې لوبوي بالخصوص ننګیالی خروټ دی خو تاسو سره په دوه درې میچونو کې حتی په سیمی فاینل او فاینل کې ناست وو
ټیم ضرورت ته بلته ګوري دی دا مطلب دا نه و چې دلته څوک ډراپ شي خراب لوبغاړی ده او چې څوک یې هغه بیا ډېر ښه لوبغاړی هغه ضرورت ته به ګوري هلته هغه پوزیشن ته به تلته ګوري نو هلته مشر روزونکی مو او کپتان و موږ ټول به دغه په هغه به سره کوو سره کتل به هم چېرې که موږ سره لیګ بریک یو آپشن موږ سره اضافه شي که فکر هم کړی لیګ سپینران دلته ډېر ښه وو او موږ سره لیفټ آرم سپینر آپشن هم وو موږ سره غزنفر آپشن هم موږ سره وو نو هغه د ضرورت په وخت کې هر یو لوبغاړي ته ورته وپرګسوي دي دغه مطلب نه و چې یعنې ټول ټیم ډېر مهم دی اشخاص دومره مهم نه دي چې څوک ټیم ته څومره پیدا ورکولی شي ما په فکر باندې دغه ډېر مهم
غزنفر دی یاد که غزنفر نن سبا د افغانستان په کرکټ کې یو بل ځلیدونکی لوبغاړی دی چې په بیلابیلو فارمټونو کې دی وځلید او د ده لپاره تر ټولو ښه چانس دا ده د ده لپاره شخصي که څه هم د افغان کرکټ لپاره به بده خبره یې سخته به وي چې مجیب الرحمان ټپي ده له ډېره وخته خو ده ته دغه لاره ډېره خلاصه ده ده به وکړی شي چې هغه سپارټ یا هغه برخه چې مجیب الرحمان په ډېر بریالي توګه له تېرو څو کلونو راهیسې ډکه کړې وه ده به هغه پوزیشن صحیح ډک کړي
یعنی که تاسی و خبادم را کلیش دا بس دیمانگا بدکسمتی چی مجی پا دوم را مهم وقت که دی لوبدل سرا نشتا خوشکسمتی بیا پا دقی بانی دا چی زخه دا من سر لگه بزای بانی بیا بل اپشن هم دل دا من سر شتا لگه بل پا نیو بال مانی کری بال کولا و بیا پا دایره کی او دوم را تیز کرکر کی زخوه اما چی دویتا دو لوبغار تا کریدیت پا کارنزی لحمزه او تک نکذر را شروع کما چې د چې سره کوم په پاور پلی کې بولینګ کاو دا په نور نړۍ کې کوم سپینرانو وکړي موجي چې څومره قرباني په نیو بول باندې ورته ورکړي ډېر کم خلک به دغه آرټ لري چې په نیو بول باندې په دومره ښه بیټنګ وکړو باندې چې هر دوم دریم بول د شپږیزو چانس پکې او ریپینګ د دې افغانستان د کرکټ لپاره یو نوی خولای ورته ورکړه نو اوس غزنفر ته هم دغه چانس ورسره ده چې دی هم دغه لړۍ هم دغسې مخکې بوزي خدای دې وکړي چې مجیب بیرته را جوړ شي او تر څو پورې چې مجیب که بهر وي نو د غزنفر دپاره ډېر ښه چانس ده چې دی ځان هم ښه وځلوي او د ټیم دپاره دغسې یو کارنامه ترسره کړي لکه کوم رول چې مجیب ترسره کړو
اوس د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ لوبلړۍ د سبا د چهارشنبه په ورځ د نومبر میاشتې په شپږمه نیټه دغه لوبلړۍ پیلېږي درې ورځنۍ سیالۍ دي او په شارجه کې دي افغانستان یې کوربتوب کوي اټکل دې څه ده او ستا له انده به په دغه لوبلړۍ کې د کومې لوبډلې د بریا چانسونه وي
یعنی بنګلادیش کرکټ ته که تاسې وګوري ابي بي دروس کومو سيريز چې موږ درته ختیز بازاران هم لري سپین بولینګ هم دی خو ډېر ایکسپیرینس دا ډېر با ډیسپلین بولینګ کوي او سره فیلډینګ کوي ګوري بیټینګ هم د سیدا چی دوی هری لوبل ته سر خوګه جوړول شي خو بیا هم کدی موږ ټیم سره پرتل کوو دی موږ ټیم ماشاالله پورا بیلانس ټیم ده بیا په دا اخیرو کې چې موږ څنګه لوبي تر سره کړی دی دغه کانفیډنس او بیا د موږ د لوبغاړو هغه کمبینیشن چې سره کوم سره جوړ ده نو کډیر غټه خبر نه کوم نو زه ویلې سم دیش او اویا
یعنی یو افسر د افغانستان
چانس د چې دا سیریز مونږ وګورو او دیش په سده باندې دی چانس
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د غلوبي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو الله عمل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.